د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست او د میرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا اميري به په قطر کې د افغانستان په حق له نړیوالې غونډې کې برخه واخلي. راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان میگوید که نشست دوحه نمیتواند به حکومت طالبان مشروعیت بدهد. د بشری او خزو د اقونو لسو نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي څخه غوښتنه دي چې دوه غونډه کې د خزو بشپړ ګډون ته زمينه برابر شي. سلامونه او ستړي مشي د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې اونیزې خبرونه ته ز بریکنا عمرخیل تاسو ته راغلاست وایم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو دویمه مشورتي غونډه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوه جوړیدونکو غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماټان ځانګړی استازي ټام ویست او د افغانو ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا اميري د دوه غونډې کې برخه اخلي. ملګری ملتونه وایي چې د دوه د غونډې یو مهم هدف د طالبانو د استازو په ګډون د افغانو فعالینو او سیاستوالو سره د ځانګړو استازو لیدل دي.
د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازي ټام ویست او د افغان میرمنو انجونو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا اميري په قطر کې د افغانستان په حق له نړیواله غونډه کې ګډون کوي.
دا غونډه په دیسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک له صادرولو وروسته جوړیږي. امریکا په کلکه د دې پریکړې لیک چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي غوښتنه کوي ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غواړي هر څومره ژر چې امکان لري ځانګړي استازي وټاکي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي ځانګړي استازي به په خپل موقف کې وڅو د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي او پریکړې لیک کې ټاکل شوی اهداف تر لاسه کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجارک وایي د دوه د غونډې یو مهم هدف د طالبانو د استازو په ګډون له افغان شریکانو سره د ځانګړو استازو لیدل دي.
د غونډې یو مهم اړخ دا دی چې د ځانګړو استازو لپاره فرصت مساعد شي څو د حاکمو چارواکو میرمنو او افغان مدني فعالانو په ګډون د افغان شریکانو سره وګوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او د طالبانو سره د تعامل په اړه وړاندیز تصویب کړ، خو د طالبانو حکومت د داسې یو استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو که څه هم د دوه په غونډه کې د خپل ګډون په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومی ویلي چې د طالبانو حکومت د دوه په غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون لپاره دوه شرطونه ایښي دي. کاغلی قومی که څه هم د دې شرطونو په اړه څه نه دی ویلي، خو طالبانو ته یې نږدې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د دوه په غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو یو شرط دا دی چې د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو بعض د غونډې په اجنډا کې شامل نشي او د غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د طالبانو د هیئت د ملاقات زمینه مساعده شي.
او د دې کانفرنس هغه اساسي ټکی به د بین الافغانی مذاکراتو د پاره یو زمينه برابرول دي. مش پوهیږو چې په جهانی ټولنه کې د افغانستان په ارتباط اجماع موجود ده او په دې اجماع کې تقریبا ټول هغه ستر قوتونه شامل دي چې په افغانستان کې فقدان احساسیږي هغه د افغانانو ترمنځ اجماع ده.
هغه حقوق چې میرمنی په دې دوه دو نیم کالو کې د لاس ورکړې دي، د دې حقوق د بیرته د لاس راوړلو په خاطر باندې باید بحث وسی او مثبت نتیجې ته طالبان ارسي چې ورسیږي او ومني چې دا حقوق عبارت دي د سیاسي مشارکت څخه تحصیلي، فرهنګي، ټولنیز او کاري مشارکت دي چې د افغانستان میرمنی هیلمندي چې د دوه په غونډه کې پر دې مسایلو باندې بحث وسی.
ملګرو ملتونو د تیر 2023 کال د می میاشتې په لومړۍ ورځو کې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو د ګډون پرته د افغانستان په اړه خپل لومړۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
سپینه ما مانی وای د طالبانو پاړه د دوی دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د سپین مانی د ملي امنیت شورا د اړیکو سلاکار جان کربی امریکا غږ ته ویل ک طالبان غوړي چې د مشروع واکمنانو په توګه وګڼل شي باید په خپل ژمنو عمل وکړي چې تر اوسه یې پر عمل کړای نه دی.
د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا د اړیکو سلاکار جان کوربی په یو خبری کانفرنس کې د دوه راتلونکي غونډې ته اشاره د امریکا غږ د پښتنې په جواب کې ویل چې د طالبانو په اړه د دوی په دریځ کې هیڅ بدلون راغلی نه دی.
مونږ په رسمي توګه دا ویلي چې طالبانو سره د اړیکو عادي کولو یا په رسمیت د هغوی پیژندلو په برخه کې د متحده ایالاتو په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مونږ تل ویلي چې که هغوی غواړي چې د مشروع واکمنانو په توګه وګڼل شي باید په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي چې تر اوسه یې پرې عمل نه دی کړی.
بلخوا ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو لخوا د اسلامي حجاب د قوانینو نه مراعت کولو په تړاو په خپل سر د افغان میرمنو او نجونو د ورستیو نیونو او په بند کې د هغوی د ساتلو په اړه ډېره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د ښځو د ځپلو روان بهیر به په خپل سر د نیولو ویرې له امله ښځې د نورې انزوا سره هم مخ کړي.
د ملګرو ملتونو پلاوی اوس مهال د ناسم چلند او غیر قانوني نیونو د طالبانو لخوا افغان میرمن او انجونو اړوند تورونو د ارزونې په حال کې دی او داسې ښکاري چې مذهبي او قومي اقلیتونه په یو ډېر نامتناسب ډول د طالبانو د دغو ځپونکو اقداماتو تر اغېزې لاندې راغلي دي.
د طالبانو حکومت د بد حجابۍ په تور د ښځو او انجونو د نیول لړۍ د تیر 2023 کال په وروستي ورځو کې پیل کړې ده. خود طالبان د حکومت د حجاب په تړاو د خځو د نیونو راپورونه رد کړي. پر میرمنو محدودیتونه په داسې وخت کې زیات شوي چې ټاکل شوي ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د فبروري په 13 او 19 په دوحې کې دویمه مشورتي غونډه جوړه کړي. یو شمېر معترضې میرمنې وایي د دوحې په غونډه کې طالبان ته د ګډون پر ځای دي نړیوال ټولنه له هغوی سره حساب و کتاب وکړي.
ما مردم افغانستان از جامعه جهانی می خواهیم که در مورد وضعیت افغانستان تصمیم جدی بگیرد. در نشست دوحه با آمدن طالبان وضعیت برای زنان هر روز دشوارتر می شود و ما مردم افغانستان خواهان حکومت همشمول هستیم که با اتحاد و آرای مردم انتخاب شود.
میلیون‌ها زن و دختری که در این کشور زندگی می کند روزهای خود را مملو از اندوه، درد، ناامیدی می گذراند. آنها امروزه در نگرانی خودشان و آیندهشان است.
افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځنګړی استاذ حسن کاظمی قومی ویلی د سیمې او گاونډي هیوادونه د بل هر وخت څخه زیات افغانستان کې د ثبات د ټینګیدو لپاره دغه هیواد سره د تعامل او همکاري پلټه کړې. وحید فیضی د امریکا غږ.
هدر بار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در 2.5 سال گذشته پس از به دست آوردن مجدد قدرت در افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان را در جهان ایجاد کردند. در همین حال شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به اجندای دومین نشست ملل متحد در مورد افغانستان گفته است که باید نتیجه این گونه نشست‌ها ساقط کردن حکومت طالبان و بدیل برای آنها باشد.
طالبان و واکنش جهانی به حقوق زنان عنوان مقاله است که هیدربار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر در ژورنال دانشگاه جورج تاون آمریکا آن را سه‌شنبه نشر کرد و در آن به آنچه آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده و تشریح وضعیت زنان افغانستان پرداخته است. او سپس پیشنهاداتی را جهت بهبود حقوق زنان افغانستان مطرح کرده است. خانم بار گفته است که اگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در برابر اقدامات طالبان ضعیف اقدام کنند، میزان حقوق زنان در جهان در سطح پایین‌تری سقوط خواهد کرد. او به صدای آمریکا گفت که وضعیت افغانستان جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان است.
Nowhere else is quite like Afghanistan.
هیچ جای دیگر مثل افغانستان نیست. در هیچ جای دختران از آموزش منع نشدند. زنان از دانشگاه منع نشدند. زنان از کار منع نشدند. ممنوعیت گسترده بر تردد زنان است و سرکوبی جاری زنان در حال عمیق‌تر شدن است. متاسفانه افغانستان به تنهایی در این وضعیت قرار دارد. اما این به آن معنی نیست که این وضعیت تنها مشکل برای افغان ها است. متاسفانه گروه های دیگر در سایر کشورهای جهان هستند که برخورد محرومیت جنسی را الگو قرار دادند و آن گروه ها حالا از این ظاهراً موفقیت طالبان خیلی الهام گرفتند.
خانم بار در مقالش نوشته است که جنگ اوکراین و گسترش جنگ در شرق میانه توجه به بحران افغانستان را کمرنگ ساخته است. با این حال شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان امروز با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به اجندای دوم نشست ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه گفته است که باید نتیجه این گونه نشست ها ساقط کردن حکومت طالبان و بدیلی برای آن باشد.
خواست ما زنان افغانستان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی و کشورها در موضوع افغانستان این است که نتیجه و هدف این اجلاس باید این باشد که نظام طالبانی از بین برداشته شود و یک نظام دموکراتیک و جمهوریت همشمول که با آرای مردم انتخاب شود در افغانستان پایه‌گذاری گردد تا زنان و دختران بتوانند به آزادی و تساوی کامل دست یابند.
نشست با یک گروه تروریستی در واقع هویت بخشیدن بر این گروه است. با تأسف فراوان که نهادهای حامی حقوق بشر و سازمانهایی که مدافع حقوق زن قلمداد میکنند خود را، آنها هم خواهان حضور در این نشست شدند.
ما از فیصله های مافیایی خسته شدیم. ما از نظام ها، سیاست ها و سیستم های انحصاری خسته شدیم. بر ما طرح نو، سیاست نو و زندگی نو لازم است. ما دیگه نمی خواهیم قربانی سیاست های مافیایی شویم.
از سوی دیگر فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل ملل متحد در امور افغانستان، با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد نشست آتی در دوحه گفتگو کرده و خواستار اشتراک هیئت طالبان در این نشست شده است. با این حال معاونت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان به نقل از سنرلی اوغلو گفته است که نشست آینده دوحه فیصله های خوبی در خصوص افغانستان خواهد داشت که منجر به تغییرات مثبت در روابط افغانستان با جهان خواهد شد. محمد احمدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
طالبان وایي د نړیوالو لخوا د دوی پر یو شمیر چارواکو بندیزونه نړۍ سره د تعامل، مذاکراتو او سیاسي تفاهم مخه نیولې ده. خو یو شمیر میرمنې وایي له طالبانو سره تعامل د دې ډلې د واک د دوام په معنا دی او باید د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې پاتې شي.
د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو مرستیال مولوي عبدالکبیر په داسې حال کې د تعامل او تفاهم پر وړاندې د نړۍ د بندیزونو یادونه کوي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت 85 چارواکو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. مولوي عبدالکبیر د یوناما مشته ویلي چې د طالبان حکومت د رسمیت پیژندل لپاره ټول شرایط پوره کړي، باید په رسمیت وپیژندل شي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ دغه حکومت ته وسپارل شي.
از سازمان ملل متحد و همه کسانی که در نشست دوحه شرکت میکنند میخواهم که هیچ گونه تعاملی با طالبان نداشته باشند و طالبان همچنان در لیست سیاه سازمان ملل متحد باقی بمانند و با طالبان هیچ گونه تعامل صورت نگیرد، چون تعامل با طالبان تداوم قدرت طالبان در افغانستان خواهد بود.
افغانستان لپاره د اروپایی ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په تړاو د یوې غونډې د جوړېدو د مخه په راروانه اونۍ کې د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د استازو په ګډون د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی نیکلاسن وایي د دوحې غونډه پر مسلو د بحث لپاره یو ښه فرصت دی.
مونگ پا خکارتوگا اروپایانیو، مونگ در زختون او طول گردون حکومت ملاتر کوو،
خو موږ د هغه محدود شمیر له ډلې څخه یو چې دلته حضور لرو.
بل اخوا د افغان مرمنو اونجونو د حقونو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري د طالبان لخوا د بد حجابۍ په تور د افغان مرمنو اونجونو د نیولو وروستي اقداماتو په اړه ویلي چې افغانان د حجاب فرمان په نوم له سپکاوي ډک چلند پر وړاندې د غک پورته کولو پر مهال لګواښ سره مخ کیږي. مرمن اميري وایي د طالبان لخوا د بد حجابۍ په تور په لزګونه خزي اونجونې نیول شوی او د سپکاوي ترڅنګ د سختو جریمو سره هم مخ شوی دي. یو شمیر مرمن وایي طالبان پر مرمنو سخت شرایط وضع کړی دي.
بسته به شرایط سختی که فعلا قرار دارن، آمار خودکشی ها در بین زنان جوان متاسفانه افزایش پیدا کرده و عدم وجود یک مرجع قانونی برای دادخواهی و برای رسیدگی به شکایات زنان باعث شده که طالبان همه روزه فشارهای خود را بیشتر به این قشر وارد کنن و سعی کنن که به جنایات خود بیفزاین.
سرلده چی طالبان وی پا افغانستان که مرمون تا در شریعت پا چوکات که حقون ور کردی خو در ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کارپوهانو هم د فبروري په دویمه پیویلمه کې په افغانستان کې د بد حجابۍ په تور په خپل سر د ښځو انجونو نیولو په بند کې اچولو او ورسره د ناسم چلند په تړاو په خبرو شوی راپورونو ژوره اندېښنه ښودلې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
طالبانو په دوهی کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په قربتوب د جوړیدونکو غونډې په اړه د وضاحت اپوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په کتنه کې د دوهی د راتلونکو غونډې د اجنډا او ترکیب په اړه له یوناما څخه د لا وضاحت اپوښتنه کړې ده.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایا سره کتلی. دغه وزارت ویان مرستيال رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لوريو د طالبانو د حکومت د ورستیو ډیپلوماټیکو پرمختګونو د دوه راتلونکو غونډې د سنری اوغلو راپور او ورته موضوعاتو په تړاو خپل نظرونه تبادله کړي دي.
متخی صاحب د دوه راتلونکو غونډې د اجنډا او ترکیب اړه له یونماز څخه د زیاتو وضاحتونو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د وضاحتونو پرنا کې به امارت د پلاوی د ګډون په اړه پریکړه وکړي.
د ضیا احمد تکل د معلوماتو لمخي میرمن اوتنبایوا په دغه کتنه کې د دوهې د غونډې په اړه ځینی معلومات د امیر خان متقی سره شریک کړي او په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د پلاوی د ګډون غوښتنه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې طالبان څه ډول وضاحت غواړي او اندېښنې څه دي؟
طالبان د دوهې د غونډې څخه 15 اساسي خواستې لري. یو باید د ملل متحد نمائندګۍ دوی ته ورکړ شي، د دوی د بانکي سیستم باید فعال شي دوباره، او د دوی د دنیا باید د دوی د مخالفینو حمایت ونه کړي. داعش چې د پاکستان کې تخویکیږي او د دوی پر ضد باندې پارول کیږي، د دې مخنیوي باید وشي. او پنځمه اساسي مسأله دا ده چې دوی وایي چې موږ هلته چې زو آیا واقع فقط شنویندیو که هلته کوای شو چې ابراز نظر وکړو.
د دوهې د غونډې په درشل کې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو مجلسونو هم زور اخیسته. یوازې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان، ایران، چین او اروپایي ټولنې ځانګړو استازو د افغانستان په اړه سلا مشورې کړې دي. که طالبان د دوهې په غونډه کې ګډون ونه کړي، پایلې به یې څه وي؟
دغه باب د ډیپلوماسي یا خبرو ماترو باب چې اوس هم د افغانستان او د اسلامي امارت پر وړاندې خلاص ده، نو دې کې داسې چې دغه وتړي او اسلامي امارت له نورو تعزیراتو له نورو ننګونو سره مخامخ کی، نو دا به هلته معلوم شي چې نړیوال واقعا تر اوسه پورې خو نړیوال د افغانستان تړاو باندې پاشلې نظرونه لرل. که په دغه غونډه کې چیرته نړیوال واحد لیدلوری د افغانستان په تړاو باندې تعقیب کړي او هغه هیوادونه چې دغه تصمیم مهم ده، مثلا چین، روسیا، امریکا او اتحادیه اروپا، دې که هم واحد لیدلوری تعقیب کړي او د افغانستان په تړاو باندې تصمیم ونیسي، نو معلوم ده چې اسلامي امارت بل ننګونو او مشکلات سره مخامخ کړي.
په همدې حال کې رسنیو خبر ورکړی چې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت طالبانو ته سپارل شوی. نوې شاج دفیر د طالبانو د قانون وزیر زوی دی چې د سفارت سرپرستی به وکړي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
رای براین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان میگوید که نشست آینده دوحه نمیتواند به حکومت طالبان مشروعیت بدهد. کراکر با توجه به اهمیت این نشست گفت که سازمان ملل متحد با عنوان میزبان باید روشن کند که طالبان به گفته وی لیاقت به رسمیت شناختن را ندارند و نباید به حیث یک حکومت قانونی پذیرفته شوند. راین کراکر در صحبت با همکارم نخست در مورد واکنش ها در برابر برگزاری نشست دوحه به خصوص خواسته های زنان متعرض از این نشست چنین توضیح داد.
امید است که کنفرانس برای جامعه جهانی فرصتی رابطه تا به نیازهای افغانستان رسیدگی شود. در صورتی که طالبان بخواهند جزء جامعه جهانی شوند، راهی طولانی در پیش دارند تا شرایط برای او آماده بسازند و رفتار خود با زنان و دختران درست بسازند. طالبان سابق بار دیگر به عرصه قدرت رسیدند و افرادی را که با رژیم قبلی با قوای ما یا سفارت کار میکردند به عنوان مجرمین میکشند. این فقط شروع است. ملل متحد هم گزارش داده که همکاری بین طالبان و القاعده ادامه دارد. آنچه کنفرانس کرده نمیتانه ایست که برای طالبان با طرز حکومتداری ناقصشان مشروعیت بده. طالبان برای مردم افغانستان و صلح و ثبات بین المللی یک تهدید هستند.
گزارش متعدد در مورد بازداشت زنان معترض از سوی طالبان منتشر شده که برخی از زنان روز هم در زندان هستند. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواهان توجه بیشتر شده، اما قسمی که معلوم میشه به این مسئله زیاد توجه صورت نگرفته. به نظر شما آیا مسئله افغانستان برای جهان دیگه اهمیت نداره و اینا میگذارن که طالبان به سبک خودشان به حکومت داری خود ادامه بدهند؟
متاسفانه حکومت بایدن در قسمت خروج قوای امریکایی از افغانستان اشتباهی بزرگی کرده، به این معنی که افغانستان به طالبان واگذار کرد. در حال حاضر حکومت بایدن افغانستان فراموش کرده که حتی یک کشور وجود داره. ما در اقلیت هستیم. حتی هیچ یک از مقام های ارشد بایدن نمیخواهد در مورد افغانستان صحبت کنه. حتی در مورد اعتراضات زنان افغان برای اعاده حقوقشان که تا یک سطح ما مسئول هستیم و هم مردم و زنان به دست طالبان گذاشتیم. متاسفانه حکومت نمیخواهد در مورد افغانستان آگاه شود و صحبت کنه. ایالات متحده تلاش میکنه که از مسئله افغانستان با همه تراژدی او چشم پوشی کنه. در تلویزیون از آنچه در افغانستان میگذارن نشرات پخش نمیکنن. مردم افغان با خصوص زنان بهای سنگین را میپردازن.
شما فضای منطقه و جهان برای رسم شناختن طالبان چطور ارزیابی میکنن؟ چین سفیر طالبان پذیرفته، اما این مسئله چقدر ممکن طالبان به مشروعیت رسانیدن کمک کنه در صورتی که چین و سایر کشورها هنوز طالبان به رسمیت نمی‌شناسن؟
با گذشت زمان وضعیت ناگوار از هر نظر عادی می شود و پس از مدت حتی طالبان برای رسیدن به مشروعیت اقدام نخواهد کردند و این مقاومت در برابر اونا از بین میره. ما دیدیم که چین سفیر طالبان پذیرفت. به نظرم در حال حاضر کنفرانس از این نظر اهمیت داره که سازمان ملل متحد با عنوان میزبان باید روشن بسازه که طالبان لیاقت به رسمیت شناخته شدن را ندارند و نباید حکومتشان قانونی پنداشته شود، به خاطر که با طرز رفتاری که دارند رژیم اونا غیر قانونی است. و این کنفرانس به نظرم یک موقف بسیار روشن اتخاذ کنه، اما هدف او تامین امنیت داخلی افغانستان، اعاده حقوق مردم افغان به خصوص زنان افغان است. طالبان برای مشروعیت پیدا کردن تعهد کرده بودند که بر ثبات و امنیت منطقه روابط با القاعده را قطع میکنند. ما ایمان از زواهدی را که مهمان طالبان بود پیدا کردیم و کشتیم، اما گزارش های اخیر روابط طالبان با القاعده نشان میده و این مسئله در کنفرانس دوحه بسیار مهم است که رفتار طالبان بر هیچ کشور توجیه نداره که طالبان به رسمیت بشناسد.
گزارش اخیر ملل متحد تاکید بر آن است که پایگاه های گروه القاعده در افغانستان افزایش یافته و طالبان در مبارزه با دهشت افغانی تعهد کرده بودند. به نظر شما اونا موفق هستند؟ آیا توانایی دارند که در برابر القاعده در افغانستان مبارزه کنند؟
آنچه
ما شاهد هستیم به نظرم کاملا قابل پیش بینی بود و من بین کسایی بودم که پیش بینی میکردم که طالبان برمیگردند و اونا از نظر افکار و از نظر پالیسی تغییر نکردند. قدرت اونا در دهه 90 مشخص بود و اکنون مشابه وضعیت دارند. با القاعده ارتباط دارند و ما او زمان برای اونا فرصت حملات 11 سپتامبر دادیم و متوجه تهدیدات القاعده نبودیم و گفتیم که اونا را تنها میگذارند. طالبان شکست و تبعید نسبت به خط روابط با القاعده ترجیح دادند و بین اونا اتحاد قوی به میان آمد. صادقانه بگویم که ایالات متحده نباید ساده فکر کنه که طالبان روابط با القاعده را قطع خواهد کرد. آنچه ما میگوییم بسیار روشن است و برای ناظرین آگاه نیز مشخص شده که طالبان با القاعده روابط دارند و روی این دلایل طالبان به انزوا کشانده شده. اونا مردم خود را تهدید میکنند و مردم منطقه تهدید هستند و به نظم و امنیت جهانی تهدید شمرده میشند.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې ده د دوهې په غونډه کې بحث پرې وشي خپل مخالفت څرګند کړ. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته د بیا ستنېدو او په کابل کې د ډیپلوماتیکې استازولۍ د بیا پرانیستلو هیڅ پلان نه لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي فریدون سنلی اوغلو د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست امریکا متقی سره په کتنه کې د فبروري پر 13 او 19 د دوهې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې کړې او په دې غونډه کې د طالبانو لوړپوړي پلاوی د ګډون غوښتنه کړې. خو طالبانو یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلې دي. طالبان اولی د ځنګړي اساس له ګومارولو سره مخالفت خایي.
طالبان دې سره ځکه مخالفت کوي چې هغه وړاندې زونه چې سینیروغلو په خپل رپورت کې امنیت شورا ته وړاندې کړ او هغه پریکړه لیک چې امنیت شورا په دسمبر کې دوی تصویب کړل د هغه د تصویب د پاره یا د هغه د تطبیق د پاره د غزنګړی استازي به د سیمه د هیوادونو او د غربي هیوادونو ترمنځ د اجماع د پاره کوشش وکوي د ډیپلوماټیک د لارې نه او په څنګ کې د دې هغه وظیفه به دا وي چې غیر طالب افغانان څنګه په بهر کې دي او څه په دننه دوی باید ټول سره یو ځای کې
ځنګړو اساس ترمنځ د دوهې د غونډې په رانګ د کې دوسر د سیمې یو شمېر هیوادونه او مېرمنې غواړي چې د ټولګډونو حکومت پر موضوع بحث وشي او په دې غونډه کې مېرمنې په مانادار توګه برخه ولري.
د نمونو سره مونږ آشنایی نه لرو او ویره می داده چې بیا داسې نشي لکه په جنیوا کې چې په سازمان ملل متحد کې د هیومن رائټس کونسل په غونډه کې ځینې میرمنې راغلي وي چې هغه طالبانیزم څخه دفاع کوله او د طالبانو لپاره الهابي کوله. نو د افغانستان د میرمنو په حق لکه خبرې کیږي د ځمال لپاره امپورټنت پوینت یا هغه مهمه نقطه ده. خو داسې میرمنې چې هغه باید د افغانستان د میرمنو د تایید وړ ووسی او واقعي مسائل د خو ځوړ چې هغه د عدم سیاسي مشارکت د میرمنو د تحصیل حق دی، د کار حق دی، د فرهنګي مشارکت حق دی، د میرمنو د بیان د ازادي او د افغانستان د ټولو وګړو د بیان ازادي ده.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي متحد ایالات په لند راتونکو کې افغانستان ته د بیا ستنېدو او په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک سازولۍ د بیا پرانستلو لپاره هیڅ کومه برنامه نه لري.
زموږ د بهرنی چارو د وزارت د ریس دادې چې نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د ستنېدو لپاره کوم پلان نه لرو. موږ د طالبانو د غړو په ګډون په افغانستان کې دیننه او بهر لډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو او میرمنو بیرته ستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي.
د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ټولنې د طالبانو اوسنۍ حکومت د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو سره په تبعیضي چلند تورن کړی دی. ډېر شنونکي په دې باور دي چې د کرونو لنړیوال ټولنې سره طالبان د حکومت د تعامل پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
قطر د افغانستان د قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو سختن مل.
د خبری ټولګه کې د طالبانو سره د نړۍ د تعامل راتلونکي ملګری ملتونه وایي ک طالبان په رسمیت وپیژندل شي نو د افغانو مرمنو د حقونو نقص کول به لا پسې زیات شي. د ناوالنی وژنه او پر پوتین د قتل ادعا د امریکا ولسمشر د الکسی ناوالنی قاتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بولی. او په بهرنیو مارکیټونو کې د افغانستان توکي بلجیم کې یو شمېر افغانان په سوداګرۍ بوخت دي. نن مو هغه ځای ته بیایو چې افغان توکي او قالین پکې خرڅېږي.
السلام علیکم خرغلاس. نن شنبه د فبروري د میاشتې ولسم نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه از احمد شکی بیم. په دې خبرونه کې زما همکار خدای نور ناصر د دوه د غونډې په اړه د طالبانو د تازه اعلامیه جزئیات شریکوي او برخنا عمر خیل به د میونیخ د کانفرنس جزئیات د موږ سره شریکي. له دوه اړخ څخه مننه. لمړی هیزو پاکستان ته د طالبانو حکومت د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د دوه په راتلونکو غونډه کې د دوی ګډون ګټور نه ده. د دې خبر نور جزئیات او د پاکستان په تړاو د طالبانو د دریس په اکله په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر سره خبرې کوم چې د همدا اوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب سلامونه. جوړ په خیر. د اعلامیه تقریبا یو ساعت مخکې خبره شوې ده او طالبان وایي چې د دوه په غونډه کې بعد دوی ګډون غټور نه وي. نور جزئیات څه لیکل شوی؟ دلایل څه دي ولې دوی ګډون نه کوي؟
مننه شکیب جان. لکه تاسو چې ویل دا په داسې وخت کې چې سبب د غونډه پیلېږي د افغانستان په اخلاق په دوه کې نو دا چې ویل کېدل چې کله چې د طالبانو پلاوی په دې غونډه کې ګډون وکړي خو یو ساعت مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر خپور کړ چې وایي دوی به ځکه په دې غونډه کې ګډون ونه کړي چې د دوی په خبره وایي دوی ځینې غوښتنې کړې وې چې باید د لوړپوړو چارواکو سره حالته په خاصه توګه د ملګرو ملتونو له سرمنشي ښاغلي انټونی ګوټریش سره ځانګړي ملاقاتونه وسی او د خبرې چې د دواړو خاړو ترمنځ باید مخامخ وسی نو وای هغه ته کوم داسې مثبت جواب ورنکړل سو نو ځکه دوی نه غني چې دا به کومه ګټوره غونډه و بلل سی او غنل چې د افغانستان لپاره نو ځکه وای په دې کې ګډون نه کوي. لتیرو څوره جو رئیس دینه سرچینې راته ویل چې لتیرو څوره جو رئیس د طالبانو حکومت د ملاقاتونو د بیل بیل هیوادونو د استادو سره کړی و هم په کابل کې هم په دوحه کې د دوی استادو کړی و او په دې کې غشتنه کړې و چې باید د غډول ملاقاتونو د غونډې تر شا هم وسی د لوړپوړو چارواکو او د افغان طالبانو له مشرانو سره خو یې هغه ته کوم وخت ورنکړل سو نو ځکه دا ویل کېدل چې کله چې دوی په دې غونډه کې ګډون ونه کړي د کچیو سات مخ کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم دا اعلان یې خبره کړه او په دې کې ویل چې دا غونډه دوی لپاره د ګټور نه ده چې ګواکې دوی سره ملاقاتونه حالت ونه شي نو دوی په غونډه کې ګډون ونه کړي.
د دې اعلامي وبلا محتوا دا ده چې طالبان باید د یو مشروع لوري په توګه په دې غونډه کې برخه واخلي او دوی غواړي چې دوی سره ملګری ملتونه په یوازې سر خبرې وکړي او نور لور ته اجازه ورنکړي. شمدارنګ د اعلامیه محتوا دا هم خي چې طالبان غواړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي سره وګوري، خو دغه غوښتنه وایي چې دوی د ملګرو ملتونو سره شریکه کړي. د پار صورت سبب سبا په دې اړه نور جزئیات راځي. راځو بیرته پاکستان ته. پاکستان په سیاسي ناندرو هم اخته ده. آیا ګوندونو د حکومت د جوړولو لپاره په کوم فرمول سلا کړي؟ د مذهبي ګوندونو شکایت په څه ده؟
یوازې د مذهبي ګوندونو نه بلکې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه سته. او پرون د پاکستان مسلم لیگ نواز د لچ مخ کې اعلان کړی و چې دوی په مرکز کې حکومت جوړوي، له نورو یو ائتلافي حکومت به یې په خپلس ګوند ورګاړي. نور ګوندونو باندې هم غوښتنه کړې ولا هغوی څخه خواست کړی و چې دوی حکومت ورګاړي. خو پرون ځینې داسې خبرونه راغلي چې خپل د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ته هم خپلو سیاستوالو دا مشوره ورکړي ده چې باید د پاکستان په دی هوسنی حالت کې چې لهر لحاظه لهر بخوا په مشکل کې دی، وايي باید په مرکز کې حکومت جوړ نکړي. نو تر اوسه پورې لا هم د حکومت جوړونې په حق لکم داسې لوی پرمختګ نه دی شوی او خبرې اترې لا هم روانې دي چې بیل بیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د مخکنی لومړي وزیر عمران خان ګوند دی، هغه هم هڅه کوي چې حکومت جوړ کړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله هم هڅه کوي چې حکومت جوړ کړي. کتر اوسه پورې دغه سی لوی پرمختګ لا هم سوی نه دی. حال دا چې څو ورځې وسپې د ټاکنو او لبلې خوا لا هم احتجاجونه روان دي. د پاکستان په بیل بیل سیمو کې پراخ احتجاجونه دي او په دې احتجاجونو کې نه یوازې د پاکستان تحریک انصاف ګوند بلکې نور ګوندونه هم ورګرځي. په بلوچستان کې د بلوڅو او پښتنو ملت پال ګوندونه هم په دې احتجاجونو کې ورګرځي او هغوی هم د احتجاج کړی دی. نو ګواکې کایو خواته د حکومت جوړونې خبرې کوم لوی پرمختګ نه دی شوی، نو بلې خواته احتجاجونه لا هم روان دي.
ډیر زیاته مننه کوم کپلاندو ټکو په دیش سانیو کې د عباس تنگزی د څرګندونو په تړاو د پاکستان خبرګون مونږ سره شریک کړي. ډیر لاند
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د خبر ورکړې دی وای چې د دې په خبرګون کې ویری دی چې وایي د دې په ټکیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د دې په خبره وایي چې دا نړیواله پوله ده او په دې کې باید دغه ډول خبرې ونه کړي او پرځای دې چې دغه ډول ادعا وي وسی د دې په ټکیو وایي افغان چارواکي دی د افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کړي. دا یو خبرګون وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د لور راغلی چې عباس تنگزی ویلی و چې وایي نیم افغانستان د پاکستان غاړي ته د ډیورند کرښې هاخوا پاتې
دی. زهرا بلوز دا خبره هم کړې ده چې د ډیورند کرښې په ځای د کابل د اسلام آباد د امنیتي اندېښنو په اړه هم فکر او سوچ وکړي. ډیر زیاته مننه کوم. په خیر اوسئ. په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دویمې مشورتي غونډې له جوړېدو مخکې ملګرو ملتونو په تازه څېړنه کې خبرداري ورکړې چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي د افغان میرمنو د حقونو کړکیج به لا پسې زیات شي. بلخوا په امریکا کې میشت یو شمېر افغان شنن کې وایي چې د بهرنیانو لخوا جوړېدونکو غونډې د افغانستان ستونزې هوارول نه شي او افغانان باید په خپل د خپل هواد د کړکیج لپاره سیاسي حل لار پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو تازه څرنه خی چې په افغانستان کې وشپېته په سولې کې مرمنو اندېښنه څرګند کړي چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي د دوی د حقونو بحران بلا ډیر شي. د ملګرو ملتونو د څرنه د سمحال خبره شوی چې ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 په دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب دویمه مشورتي غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو لخوا د څرنن د روان ملدی کال د جنوري له 28 د فبروري تر 8 پورې د افغانستان په څلور د شولایتونو کې له 715 سره د مرکو پر بنسټ برابر شوې ده.
په افغانستان کې زموږ د اندېښنو او کار اصلي هدف د میرمنو او نجونو د بشري حقوقو ساتنه او د هغوی د وقار بیا پر ځای کول دي. د دوه غونډه د سیمې او د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ غونډه ده. د طالبانو استازو سره به هم یو غونډه وشي، خو د مدني ټولنې له غړو د میرمنو ډلې به هم پکې ګډون وکړي، ځکه دا ډېره مهمه ده چې د افغان میرمنو غږ ډېر لوړ او په واضح ډول واورېدل شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم په ویلامې کې غوښتي چې د طالبانو په واکمنۍ کې باید د بشري حقوقو سرغړاونکو معافیت پای ته ورسیږي. یو شمېر معترض مېرمنې وایي طالبان نه بدلی کې باید د حکومت له بدیل څخه ملاتړ وشي.
تا زمانی که جامعه جهانی صادقانه در کنار زنان و دختران افغانستان و مردم افغانستان نیسته و دست بر نداره از باجدهی به طالبان زیر عنوان تعامل و نگهداری این گروه در قدرت، قطعا اوضاع بشری مخصوصا وضعیت زنان و دختران افغانستان در کشور قابل تغییر نخواهد بود. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی فضا را مساعد بسازه و تمرکز بکنه روی بدیل حاکمیت خودخوانده طالبان در افغانستان.
یاشمن نور مرمن وای چی د دوهی په غونډه کې باید د افغانستان پر کرکچ خبري وشي.
د میرمنو د بشري حقوقو د تامین لپاره، د میرمنو د وضعیت د ښه کیدو لپاره په مجموع کې د افغانستان د دغه حالت نه او دغه مازل نه د وټو په خاطر باندې هلته بسونه ترسره شي او دا بسونه خپل مسؤلیت لري.
په امریکا کې مشت د اوفا شبکې غړي وای د دوهی په څیر غونډه چې بهرنیان لخوا ترسره کیږي د افغانستان د ستونزو حل موندل نه شي او وای افغانان باید په خپل د سیاسي کرکچ لپاره سره خبري وکړي.
مون خپل د خلکو پر روحي باندې خبر یو، همدا ډول د ستونزو په ژورتیا او پیچلتیا باندې هم خپیو. د افغانانو غوښتنه مطلق افغاني غوښتنه ده. افغانان په بهرنیو تګلارو باندې، پلیټ فارمونو باندې، ناستو باندې بے باور دي، ځکه د پخوا څخه نتیجې نه دا ورکړي ملموسه، د پام وړ نتیجې نه دا ترلاسه کړي.
د افغانستان د مشان جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریان په انلاین بڼه د غونډه ویل چې د خلکو یووالی کولی شي هیواد وژغوري.
موږ په داسې شرایطو مسایل مصروف وو چې افغانستان زموږ له لاسه لاړ، او اول زموږ هغه بې اتفاقي او بې اتحاد مسله وه، بل دا چې هغه قرارداد د دې حالت نه د استفاده کېدو په هغه باندې هغه قرارداد چې په دوحه کې امضا شو، هر څه د افغانستان خلاص شول. افغانستان ځینې تعهدات وشول چې افغانستان تسلیم شي.
د جورج ټاون انسټیټیوټ وای چې په دوه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په تړاو جوړیدونکو غونډې په برخه کې د شفافیت او ایوی کرنل نشتون د ګډوډۍ سبب شوی او د اندېښنې راولاړه کړې چې ممکن نړیوال ټولنه طالبان سره د اړیکو عادي کولو ته نږدې شي او د ښځو او نجونو حقونو ته شا واړوي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی استازي تداماچی یماماتو وایي د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل ډیر اړین دي، څو وکولی شي د افغانانو او نړیوالو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. د امریکا اکثره په مرکه کې تداماچی وایي چې د نجونو او میرمنو زده کړې او د ټول شمولیت په ګډون مسایل د نړیوالو ټولنې لپاره ډیر مهم دي او طالبان هم باید په اړه په رښتینې توګه فکر وکړي.
د افغانستان په اړه د دوه غونډه د فبروري په 13 او 19 تر سره کیږي، په حق له ستاسو نظر څه دی؟
Well, I think it is a very important.
فکر کوم دا ډیره مهمه غونډه ده په څو دلایلو مهمه ده. لومړی دا چې د دوړو لورو نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حاکم حکومت لپاره یو ښه فرصت دی. دا دوړو خو لپاره ګټوره غونډه ده چې یو بل درک کړي، د دې ترڅنګ مسایل او ستونزې سره مطرح کړي. دوړو لوري سره یو شان او مهاله اهداف لري. دوړو لوري یو باثبات افغانستان غوړي، داسې افغانستان چې د ځان، سیمې او نړۍ سره آرام ووسی او افغانستان با ثبات سیاسی وضعیت ولري. داسې یو افغانستان چې د خلکو له هوساینې او ښه ژوند سره مرسته وکړي او د اقتصادي ودی زمینه برابر کړي. د هغه څه دي چې واقعا نړیواله ټولنه غواړي داسې یو افغانستان وویني. دا ډیره مهمه ده چې طالبان په دې پوښي چې د دوه په غونډه کې د ګډون لپاره باید حوصله وکړي. دا غونډه په خپل زیارت کې ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه غواړي د طالبانو سره چې په واکې دي خبرې وکړي. نو زه هیله لرم چې طالب دي د غونډې ته په پراخه توګه وګوري او پکې ګډون وکړي. بل لوري ته نړیواله ټولنه هم باید کوښښ وکړي راغنده اړخ ته وګوري چې کوم مسایل د خبرو لارې هواریږي. موږ پوهیږو چې د انجونو او میرمنو زده کړې او د ټول شمولیت مسایل هم شته دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو نوی پریکلیک تصویب کړل او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارلو غوښتنه کړې، خو طالبان ورسره مخالفت ښودلې دي. ستاسو په نظر ولې طالبانو مخالفت وښود؟
You have to ask that to the Taliban.
دا باید له طالبانو پوښتنه وي. هغوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په حق کې دای شي ځینې مسایل ولري، خو لا تر اوسه د هغوی رول څرګند نه دی. دا باید تصویب شي او کېدای شي چې مثبت وي. ان د طالبانو له نظر هم دا کېدای شي مثبت وي. زما مطلب دا دی چې ځانګړی استازي کولای شي د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ ارتباط د یو پل په توګه هڅه وکړي. که ځانګړی استازي هڅه وکړي چې د دواړو لورو دریځونه درکړي او د پخلاینې لپاره هڅه وکړي، وړاندیزونو ته پام وکړي، دواړه نړیواله ټولنه او طالبان کولای شي اختلافات سره هوار کړي، نو کېدای شي طالبان د ځانګړي استازي دنده احساس نکړي. د څه لپاره چې ګمارل شوی دی د هغه څه دي چې ما تاسو ته وویل. زه نه پوهیږم چې طالبانو ولې د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. زما په شخصي نظر ځانګړي استازي کولای شي ډیر ګټور وي او د اوږد مهال اهدافو سره مرسته وکړي، په کورنۍ او سیمه ایزه کچه کار وکړي. تر هغه ری د نشي توکو د لمنځه وړلو لپاره د طالبانو له هڅو او افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو په برخه کې مرسته وکړي. په شخصي توګه د ځانګړي استازي له ټاکلو سره زه هیڅ منفي نظر نه لرم.
طالبان وایي چې په افغانستان کې د یو نماد ماموریت ترڅنګ د ځانګړي استازي ټاکل ته اړتیا نشته. فکر کوي ځانګړي استازي ته اړتیا شته؟
Well, when you say this is a need,
کله چې د ارتیا خبره یادېږي فکر کوم دا یو څه پیچلې ده. زه د یو نما مشروم کله ما پوښتنه وشي چې د ځنګړي استازي ټاکلو ته ارتیا شته، کیدا شي ووایم چې نه، خو په اوسنی وضعیت کې چې لا د مخه پریکړه شوې ده او د ځنګړي استازي د ګمارولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا په دې حق له لایحه تصویب شوې ده، نو باید په دې حق له فکر وشي چې په اوسنی وضعیت کې ځنګړي استازي څنګه کولای شي مثبت رول ولوبوي. دا ډیره مهمه ده چې یو نه ماو ځنګړي استازي سره نږدې مشوره وکړي ترڅو د یو بل رول کې مداخله ونه کړي، له یو بل سره سیالي ونه کړي او واقعا په همغږي کاری رابطه ولري. دا کار په هغه صورت کې کیدای شي چې خې مشورې موجود وي، ځکه هغوی اړتیا لري چې په دننه هیواد کې کار وکړي. اړتیا ده چې له طالبانو سره خبرې وشي او د افغانستان د وضعیت په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي. په افغانستان کې د میرمنو او بیلابیلو سیاسي اړخونو ترڅنګ له خلکو سره خبرې وکړي. ځانګړی استازي به د دې فرصت ولري چې سفرونه وکړي او په آزاد توګه له خلکو سره وګوري او څه چې ورته مشخص شوی دی د حل لارې ورته پیدا کړي. اوس چې شرایط ډیر سخت دي د ځانګړي استازي رول ګټور تمامیدای شي، په اوس وخت کې دا زما ځواب دی. فکر کوم یو نما هم ډیر مهم رول لوبوي. که ځانګړی استازي ونه ټاکل شي زه باور لرم چې یو نما هم د دې اړتیا لري چې اساسي رول ولوبوي او ډیر به راغندوي.
په راتلونکو څو دقیقو کې د روسیې د ولسمشر د مخالف الکسی ناوالنی د وژل کېدو په تړاو د امریکا د ولسمشر د جدي خبرګون جزئیات خبرو، اما اوس یو لنډه دماغ
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
له مالټیا څخه مننه رازو نړیوالو مسایلو ته. نن د مونیخ د امنیتی کانفرنس دویم ورځ وه. تمه و چې په دې غونډه کې د اسرایل او اوکراین د جګړو په تړاو د امریکا پر ژمنو بحث وشي، ځکه چې اوس اروپا په دې فکر کوي چې ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ ټاکنې وګټینو د دغه جګړو برخلیک به څنګه کیږي. د دې درې ورځنی غونډې په اړه نور معلومات له برېښنا او مرخیل ناخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. برېښنا جانې، په غونډه کې څه ویل شوی او تازه جزئیات څه دي؟
شکیب جان سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. که څه هم د میونیخ د امنیتی کانفرنس مهمه موخه د ناتو غړو هیوادونو ته د امریکا د دفاع ژمنه وه، خو د روسیې په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مرګ خبر د دې غونډې مهالویش بدل کړل او د ناوالنی کونډې یولیا ناوالنی ته د وینا وخت ورکړ. د میونیخ امنیتی کانفرنس په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په اروپا کې د متحده ایالاتو د ژمنې په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي چې د اوکراین سره مرسته کوي ترڅو د پوتین د یرغل مخه ونیسي او په پراخه کچه د خپلو متحدینو دفاع وکړي. پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ګډونوالو ته د وینا په ترڅ کې په نړۍ کې د مخ په ودی استبدادي او انزوا د خطرونو په اړه خبرداري ورکړ. میرمن هارس د میونخ امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د غزې د جګړې لپاره تر رسیدو وروسته باید د دې سیمې کنټرول فلسطینی ادارې ته وسپارل شي.
موږ هڅه کوو هغه شخړه ژر تر ژره پای ته ورسوو چې حماس د اکتوبر په منیټه پیل کړې ده، او ډاډ ترلاسه کړو چې دا شخړه په داسې ډول پای ته ورسیږي چې اسرائیل خوندي وي، یرغمل شوي کسان خوشي شي، بشري کړکیچ حل شي، حماس د غزې کنټرول په لاس کې ونلري، او فلسطینیان د امنیت، وقار، ازادۍ او خود ارادیت حق ولري.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي نن د میونخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې په وینا کې ویل چې چمتو دی چې په اوکرين کې د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هرکلای وکړي او لاغه سره د جګړې لومړی کرخې ته ولاړ شي، ځکه زيلنسکي په وینا پریکړه کوون کې باید وګوري چې واقعي جګړه څه معنا لري. ولسمشر زيلنسکي یو ورځ وروسته تر دې دا وینا وکړه چې د فرانسې او جرمني سره مهم امنیتی تړونونه لاسلیک کړل. ټاکل شوی چې نن ولسمشر زيلنسکي د امریکا د ولسمشر لمرستیاله کاملا هارس سره هم خبرې وکړي. شکیب جانه
ډیر زیات مننه کوم رخنا جانه، بخیر اوسې.
مننه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو مخالف روسی سیاستوال الکسی ناوالنی د وژنې مسؤل د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ګڼي. ناوالنی د افراطیت په ګډون دی یو شمیر تورونو لامل په زندان کې و. ډیر خلک فکر کوي چې نوموړی د روسیې پر ولسمشر د نیوکو لامل زندانی شوی و.
مخکې له دې چې نوموړی د تیرې جمعې پر ورځ مړ شي، دا د روسیې په یوې لرې پرتې سیمې سایبریا په یوه محکمه کې د ناوالنی د راڅرګندېدو ویډیو ده.
هغه څه چې ناولینی ورسره مخ شوی دی هغه د پوتین د وحشت یو بل ثبوت دی. هیڅوک باید په کور دننه په روسیا کې او د نړۍ په هیڅ برخه کې په دې خبرو غلط نشي، لکه څنګه چې موږ په اوکراین کې وینو. پوتین نه یوازې د نورو هیوادونو وګړي وژني، دای د خپلو خلکو پر وړاندې هم وحشتناک جرمونه کوي.
د اوکراین د ولسمشر په ګډون نور لویدیزو مشرانو هم د ناول نیمړینه غندلې.
کار خبره ده چې پوتین نو مولای ووازه، دای هم دغه زرګونو خلکو په څیر دی چې شکنجه کیږي. دوی د مخلوق له عمله شکنجه کیږي. پوتین د پروا نه کوي چې څوک مړ کیږي. د نو مولای لپاره یوازې دا چې څنګه په واقع پاتې شي مهمه ده.
د روسیې د ولسمشر او روسیا کې د اختلاس سرسخت مخالف و څلوېخ کلن ناول نی د مړینې پر مهال خپل دیرش کلن بند تیرولو.
دا الکس ناولانی میرمن، هم روسیا او هم د روسیې رژیم دواړه باید په تیرو څو کلونو کې زما په هیواد روسیا کې د روانو وحشتونو مسؤلین وګڼل سي.
ناولنی په 2000 کال کې په عصبي فلج کوونکي زهرو مسموم شوو. ناولنی د دغه کار پړه پر پوتین اچولې و. د جمعې پر ورځ د نوموړي د مړینې د اعلان پر مهال د روسیې د فدرالي زندانونو مسؤل وویل چې له قدم وهلو وروسته د نوموړي روغتیايي حالت خراب شوی.
د ټولو موجودو اصول سره سم د فدرالي خدماتو اداره ټول معاینات، وضاحتونه او نور ترسره کوي.
ولسمشر جو بایدن وای چې نو موړی د تیر کال د جون په میاشت کې د روسي ولسمشر ته د ناوالنی د مړینې په اړه خبرداري ورکړو. خو څېړونکو وای چې هیڅ یو هیواد پرته لدی چې د پوتین کړنې وغندي په دې اړه نور څه نشي کولای.
زه فکر نه کوم چې په دې اړه د نور هیوادونو آن د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر ډیر ځواکمن هیوادونه د روسیې په کورنی سیاست کې ډیر څه وکړای شي.
د رواني میشتي په لومړیو کې محکمې ته د وړاندې کېدو پر مهال ناولنی د زندان مامورینو ته د پوتین په مخالفت کې د رای ورکولو مشوره ورکړې و.
تاسو یوازې دومره اړتیا لري چې یو بل نومان ته رای ورکړئ. ما دوه خلکو چې زور سره پاړي کې یم دوه د مسؤلیتونو نوملړ جوړ کړی دی. زه تاسو ته دوه وړاندیز کوم.
نیوکه کون کی وای چې کرملین د مارچ د میشتې په ټاکنو کې د یوې بلې بریا د نقشې جوړولو تابع نیسي. پوتین له 1999 کال را پدې خو د روسیې د لومړي وزیر او یا هم ولسمشر په توګه په واک کې دی. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په نورو خبرونو کې مصر غزې ته څیرمه په سینا ټاپو وزمه کې پراخه امنیتي سیمه رامنځته کوي. دغه اقدام هغه شک او ګمان زیات کړی چې لمخې مصر د غزې نه د کډوالو دراتګ لپاره تابعیان سي. د سپوږمکۍ نه پخستل شوی عکسونه کې ښکاري چې د یو دنګ دیوال په جوړولو کار روان دی. د بشري حقوقو لپاره د سینا بنسټ د غنځورونه په دې اړه یو لړ جزئیات خبره کړي دي. د مصر حکومت په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د شنبه په ورځ خبر ورکړی چې د غیوات پاوز د ارمان قانون د بالستیک زد میزایلونه او د ازرخش دفاعي سیستم نندارې ته وړاندې کړه ده. دا نمایش په داسې وخت کې چې په سیمه کې کړکې چروان ده. همدا اوس د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده او په یمن کې حوثی اغیان چې د ایران د ملاتړ نه برخمن دي په سری بهیره کې پر سوداګری زو توکو بریدونه کوي. د ایران رسنۍ وایي چې د ارمان راکټونه کولای شي د شپږو دفونو سره په یو وخت کې مقابله وکړي او د ازرخش دفاعي سیستم په 50 کیلومتره کې هدف خنثی کوي شي. په هند کې زرګونه بزګران د خپل حاصلاتو د بیو د لوړېدو غوښتنه کوي او د څو ورځو راپدې خوې نیو دهلی ته څیرمه پرلات کړه ده. تاکل شوی چې د بزګرانو استازي د اړوند وزیرانو سره په دې اړه بیا مجلس وکړي. مظاهره کوونکي وایي چې د پرلات په سیمه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. پولیسو د نیو دهلی په 200 کیلومتره کې بزګران یې سر کړی چې پلازمینه ته نږدې نشي.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
اوسمهال د اروپا په مارکیټونو کې په پریمانه توګه افغاني توکي موندل کیږي. زموږ همکار هلی اسد د بلجیم په یو مارکیټ کې د افغاني توکو یو پلورنځي ته تللی چې وګوري دلته څه خرڅیږي.
په اروپا کې د میشتو افغانانو په اړه ډیر کله تصور داده چې پنګونی او سوداګری ته ځړ نه کوي. خودلته د بلجیم په انټورپن خار کې دا استر هټي دی واپان کډوال د چی افغاني او هغه توکي په کپلوري چی افغان پیرون کې پورپا کې جوړه ارتیا احساسوي. افغاني او د نور هیوادونو قالین چی د افغاني دود لمخي د هرې کورنۍ د بندار او ټولنی ژوند یو ارتیا ده.
افغانان له مختلفو هیوادونو څخه راځي، د جرمني څخه راځي، د فرانسې نه، د سویډن نه، د ویتریش نه، د ناروی نه، د هالند نه، د مختلفو هیوادونو نه راځي. مونږ دا د غم لرو پروګرام هم له ځان سره لرو چې مقصد یو کس انلاین مونږ نه بيستلو غواړي جرمني ته، هالند ته، فرانسې ته، ناروی ته، یو کې ته. مونږ کولای شو هغه ته انلاین بيستلو موکو.
د افغاني توکو دا هډې چې درې کله وړاندې پرانستل شوی ل کالینو سربی رانو ډیر افغانی توکي لري. پلورن کی وای ل کار او په دې برخه کې ل خپلې کړي پنګونی خوشاله دي.
کالینو خو ډیر زیات خلک استفاده کوي چې ډیر کالینو خرڅ کیږي. پرون مې خرڅ کړي خزیت کالین سنه چې نه خرڅيږي. ډیر علاقه سره دا خلک لري. به زمون دا فارسی زبان ورونه ډیر علاقه مند دي. د ایرانی کالینو چې دا مونږ ورکو هغه ډیر خوخه د دې سیزن په ترکی قالین خلک اخلي اخا کوالټي چې دا هغه ډيري خلک خوخای نو په دې خاطر باندې ټولز منګ کاروبار هم خل ان شاء الله.
د دې پلورنځي پلورن کې وای کا څام پیرون کې ډیر دي. خو لا افغانستان او نور هیوادونو د تو کوراوړلې ډیره ستونزمنه چاره ده.
راوړلې سخت دي کدي مشکې ته بيستل کې مقصد له را ده دي کې باران ناراضي سکن راضي دلته ګمرکونه راضي پدې کې مېشم راضي ونی مم راضي ته بل ته ضرورت ور خلک بر رواني ته بشيان کم یا ډيري د مخکې نه باید ته دې ته یو فکر وکړي چې دا شیان تخپل پوره کړي.
په اروپا کې چې ګنډ شمیر افغانان میشتي او ډیر کله افغان کورنۍ واړي چې د خپل کلتور کلتورو ژوندۍ ساتلو او له وطن د لریواله تشه د افغاني توکو په اخستلو لمنځ یوسي، خو په ډیرو هیوادونو کې د دغه توکو پلور او پانګونې ته په سختۍ لیوالتیا ښودل کیږي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. له مالتیا څخه مننه. پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. سوشي به ورسته د ری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خلیل ده. نجيبه خلیل په استودیو کې تشریف لري. نجيبه جان سلامونه، جوړ په خیر، مهرباني. تاسو د دری په خبرونه کې څه مطلب لرئ؟
سلام به شما شکیب جان محترم و بیننده های محترم. البته عمدترین گپ نشست دوحه است، رویدادهای مربوط به نشست دوحه، انتظاراتی که از نشست برده میشه و همچنان واکنش وزارت خارجه پاکستان در برابر اظهارات حکومت طالبان در مورد خط دیورند از موضوعات عمده برنامه است.